خلاصه د خپل فارم په اړه کې راته وایست.
زمو فارم ګورا په ننګرهار کې دی، دا ته نو سوال کې ځخپل ده 15000 چرګان فارم لرم.
درست 15000 چرګان نو فارم لري، او لڅومره مو جه راسي دا فارم لري ورس په ورځ زیاتوي چرګان شمیر او کنه په دغه یو حالت کې مساتله؟
زیاتوي یو دي سره څنګه یو بل فارم هم لرم د 3000 چرګان او
ورستر بلی دې دې کار وبار کو. اته خلاصې دا وایي په دې فارمونو کې پر دواړو کې څومره کسان در سره په کار بوخت دي؟
ما سره په دواړو فارمونو کې
15 کسان. درست. تاسو سلامت چرګان بازار ته وړي او خرڅوي او کنه حلالوي غوخه او واګي بازار ته وړاندې کوي؟
سلامت چرګان وروغ چرګان مارکیټ ته وړو خرڅوي.
یو واس چرګان وړي او کاګي هم
نازخ بل ده هغه نغه نلرم صرف زاده وخینو چرګانو.
وخینو چرګانو ډیر ښه، ډیر مننه، سلامت اوسه ډاکټر صاحب. حسیب الله ترکه ک زموږ اوریدونکو ته وایي چې په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې د چرګانو څومره فارمونه دي، او څه فکر کوي چې دغه فارمونه د ننګرهار ارتیا پوره کوي او ک نور افغانستان ته هم غوخه او هګی زی؟
قدرمن سرمان صاحب، تاسو ته تاسو د لارې مطول اوریدونکو ته بالخصوص زمنګ مرګره مومن صاحب، رکسب مومن او اتیرجان ته ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای می زتمن کا مجموع کی خودلته سرمان صاحب محترم سرویګان ډیری شوی دی او مختلف ارقام خلکو خودلې دي. خو مونږ چې ګورو په ننګرهار کې چې دی هغه فعاله فارمونه چې کوم د غوښینو چرګانو دی تقریبا 1200 فارمون پوری برابرېږي. کچیر ته دغه فارمونه ډک وسیږي او په مستقیم ډول باندې بازار ته راشي، نو تر یو سرحد پورې د ننګرهار وړتیا او هغه ضرورت چې کوم دی هغه پوره کوي، او تر څنګ یې نورو ولایتونو ته هم دغه ځي د چرګان د ننګرهار نه ځي. یو موجوده چې چون دا جلال آباد مرکز دی د نورو ولایتونو د مغمان او کونړ د دې ساحونم چرګان عمدل ترازی او بیا د دې زیره دا چرګان انتقالیږي زی نورو ولایتونو ته هم ورزی انتقالیږي.
بله، تاسو چې 1200 فارمونه په ننګرهار کې دي، ویل شي چې مثلا غټ فارمونه به څومره چرګان لري او واړه به څومره؟ ته ټول وړو کې د څومره چرګانو فارم دی؟
دلته یو شه دې جناب سروان صاحب محترم چې ارچا د خپل اقتصادي ورثیا په اندازه باندې فارم جوړ کړی دی. د زرو چرګانو نیولې تر تقریبا 15000 چرګانو پوری دلته په افغانستان کې د غشته د پننګرهار کې فارمونه شته دي.
درست، ډیر سياته مننه ډاکټر صاحب. محمد غالب مومند، کته سي راتو وایي چې د چرګانو د فارمونو له نظره خلکو په اقتصاد باندې څومره اغیز شته، او آیا اوس چې دومره ډیر فارمونه په یوازې په ننګرهار کې دي، لا هم له ګاونډیو هیوادونو خصوصا له پاکستان څخه د چرګانو غوښه او هګۍ واردېږي افغانستان ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نمخ کې ساروان ستاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او محترم ډاکټر صاحب چې ولاته سلامونه نکېلي او سلامات علیکم.
سلامات
ساروان صاحب، غواړم چې اول د چرګانو په تاریخچه باندې یو غلند نظر او معلومات وړاندې کوم. دا چې افغانستان کې د چرګانو صنعت ډېره مخینه نه لري، اوس لا هم د ځوانۍ په درشل کې قرار لري. البته د هغه چرګانو صنعت چې زمونږ هیوادوال ته په اقتصادي برخه کې ګټه پورته کوي، چې هغه عبارت دی د غوښینو چرګانو څخه. زمونږ په هیواد کې د چرګانو صنعت تقریبا 15 کاله پخوا شروع شوی دی یا رامخته شوی. نو معلومدار خبره ده چې په داسې حالاتو کې چې هر څه پکې نوي رامنځته شي، وي طبعاً د رنګارنګ ستونزو او مشکلاتو سره به لاس او ګرېوان وي. خو ولې په مرور د زمان سره دا مشکلات راکمېږي او د حل لارې ورته پیدا کېږي؟ مثلا پاولو کې یعنی پاولو وختونو کې موږ د چرګانو د روزنې په برخه کې د فنی پرسونل نشتون و چې دا ډېره غټه ستونزه وه. خو خوشبختانه چې دا ستونزه تر یو وخته وروسته شکر الحمدلله حل شوه، اوس تر ډېره حده راکمه شوې ده. دا ستونزه موږ څنګه حل کړه؟ دا د ګاونډیو هیوادونو کې زموږ هغه هیوادوال چې هغوی هلته د چرګانې د روزنې په برخه کې کار کړی و، یې هلته چرګان ساتلي وو، دا هغوی خپل هیواد ته راغله او د دې سره په څنګ کې زموږ نور هیوادوالو د هغې نه په ګټې اخیستنې سره د چرګانو په مینجمنټ په برخه کې استفاده وکړه او د چرګانو په روزنې برخه کې معلومات ترلاسه کړو. یعنی د چرګانو د منیجمنت په برخه کې د چرګانو د څښاک، د چرګانو د غذا، د چرګانو د آب و هوا لپاره هغوی مختلف معلومات ترلاسه کړل چې یو چرګوړی د اولې ورځې نه هغې ته په کومه درجه کې حرارت جوړیږي، هغوی ته په کومه درجه کې رطوبت جوړیږي، هغوی ته کومه غذا په کوم وخت کې په کومه اندازه ورکړل شي، همدارنګه د اوبو په برخه کې هغوی سره نو حال چې دغه ستونزه زموږ تر یو حده پورې حل شوه. دویمه غټه ستونزه دا وه چې د چرګانو په برخه کې د خاص مسلکي علاج کوونکي چې عبارت ته ډاکتران دي، نو دا زیاته ستونزه دا وه چې دا نه وو په هغه وخت کې. نو ځکه چې دا چرګانو بخش دا یو بیل بخش دی په مالداري او تندرۍ کې، د چرګانو په روزنه کې زموږ فارمر ته مسلکي ټریننګونه برابرول، نو دا هم یو غټه ستونزه وه. خو ولې به هر صورت خوشبختانه کارته یو مچې اوس موږ په افغانستان کې په سلګونه د چرګانو د امراض او د علاج کوونکي یعنې ډاکتران لرو، ښه مسلکي کسان لرو. نو اوس دغه ستونزه حل شوې.
ډاکټر صاحب، په ستونزو او بیا وروسته خبرې کوو که اول دا راته وایي چې آیا اوس هم سره لدی چې دومره ډېر فارمونه جوړ شوي دي د چرګانو غوښه او هګۍ له ګاونډیو هیوادونو واردې شي او که نه واردې شي؟
خبره داسې ده ساروان صاحب، دا کوم تولیدات چې موږ لرو دا هم یو ستونزه کېده چې موږ اوس هم واردات لرو، واردات زموږ شته دی خو ښه په پریمانه.
آیا ورته اړتیا ده او که نه هغوی ارزانه تولیدوي او ارزانه مشتره لیږي ځکه واردات شته؟
دغه خبره ده، همدا خبره ده چې یو د اړتیا ده. انشاءالله چې په اوس وخت کې چې څومره فارمونه دلته وجود لري او فعال دي، هغه د ټول افغانستان څومره ضرورت چې دي هغه رفع کولی شي. منتها غټه ستونزه همدا ده، ما فکر کوو دلته به وروسته راشو، غټه ستونزه همدا ده چې ګاونډیو هیوادونو کې هغوی ته په ارزان قیمت سره تمامېږي. نو البته چې په ارزان قیمت سره تمامېږي نو زموږ دلته ځینې تجاران رونه دي، هغوی افغانستان ته راواردوي او تون دلته یو خدای چې د هیوادوالو لپاره مناسب تمامېږي، یو ځای مداد چې په وخت سره هغه عرضه کېږي. نو البته اوس هم په زیات مقدار سره چرګان هم راواردېږي او هګۍ هم راواردېږي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ترکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مومند ویل هم چرګان واردېږي، شاید هم یو دلیل دی لکه څنګه چې دوی وویل ګاونډیانو ته ارزانه تمامې شي د چرګ تولید او د هګیو تولید، هلته د چرګانو د دانې او غذا لپاره فابریکې شته چې ورته تولیدوي، شاید حکومتونه هم په یو نه یو شکل سره ملاتړ کوي. په افغانستان کې څنګه د دوړو برخو باندې خبرې وکړي؟ آیا د چرګانو د دانې او خوړو د تولید ځایونه هم شته په دې برخه کې پانګونه شوې ده او کنه؟ او بل دا وست چې آیا د مؤسسو یا د کرنې د وزارت لخوا د فارمونو ملاتړ کیږي او کنه؟
جناب ساروان صاحب، ډاکټر صاحب خو دې رابطه باندې معلوماتو کې زه به یو خبر وکم چې دلته دې سکتور اساسي برخې چې دي دا ډیر کار ته ضرورت لري. لکه تاسو چې ویل د دانې برخه د خوراکي برخه دا ډیره یو مهمه برخه ده په دې صنعت کې، او په دوهم قدم کې د ورځنی چرګولو برخه ده چې دا هم ډیره یو مهمه برخه ده، او بل برخه چې کوم ده دا د دوا برخه ده. دا درې ډیر اساسي فکتورونه دي چې ډیره خاصه توجه وشي. ترمنځ محترم، په افغانستان کې د خوراکي ملي نشته، منګه یو خبره کولای شو چې منګه د جرند په برخه کې په افغانستان کې خود کفایو خو لیکن خام مواد چې څومره راځي دا ټول د گاونډي هیوادو نه راځي په ننګرهار کې الحمدلله ډېر کارخانه دي د تل پسالی رغټه کارخانه ده دانی دایي بسام ډېر رغټه کارخانه ده د مشرقي والو هم د سنور نور ډېری کارخانه په ننګرهار کې شته ده ستونزه په همدغه ځای کې ده چې لکه څنګه تاسو وجه راته د خارج نه واردات کیږي مون ټول خام مواد خارج د گاونډي هوادو نه راوړي د خارج نه راوړو په داخل کې مون خپل تولید نه لرو د خام موادو نو ستونزه په همدغه ځای کې ده چې دلته فارمر د پاره زمون خام مواد قیمته تمامېږي یا ملتا او په زمين کې دلته فارمر ته چې بیا کله دانه ورکول کېږي په جی قیمت باندې ورکول کېږي یو خبره ده چې منګه د دانې په کیفیت هم بایستر کې پټې نو په افغانستان کې په دې وسنۍ شرایطو کې دانې کیفیت هم ډېر غټ ستونزه ده چې ما ته تقریبا 100 ډاکټر صاحبانو شکایت کړی دی چې موږ یې نور په چارنو پیږو دي چې څو یو دی فارمارانو ته څوک نو دلته چې دانه مصرف ډیر شي قیمت لوړ شي بازار کې د اشرک فارمداران چې بیا کله راوړي په قیمت اندازه ورته دا تمام شي وی دلته بازار د پاکستان چې کوم دغه راځي چرګان راځي هغه ورته ارزانه تمامېږي نو واضح خبره ده چې مارکیټ خراب وي او دا فارمداران زموږ تاوان سره مخ کی او خلکم د خلکو تقاضا همدای دلته موږ د ول سره لاس او گریوان یو جناب ساروان صاحب چې ول همدای یو خبره کې چې افغانستان کې ول چرګان قیمت دي خلک پاکستان نه نزي کما څنګه مردان خو راځي نو خبره په همدغه ځای کې چې دلته موږ په داخل کې چیز موږ مصارف په لوړ راځي او البته موږ د گاونډي هیوادونو سره به رقابت په دغه ځای کې نشو کولای تا مخکې یو ټیک لري خو اشاره وکړه چې دولت هم سپورټ کوي داغه ځخه خلک نو هغه سبسيډي ورته ورکي کومک ور سره کوي نو هغه خلک په افغانستان مارکیټ څرګان دي راوړي زموږ بازار کې دي خراب کړی د فارمدارانو
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب حسیب الله ترکه همدارز مشبل میلمان دی ډاکټر صاحب محمد غالب مومند او شاغله عتیق الله تاسو اوریدونکو څخه هم وس هله د چی ک په دې برخه کې پښتون لری نظر لری لاندې خبرتیا ورسره د ټلیفون شمیره اعلان هم را سره تماس ولې سي
ازادي رادیو پر لاندې څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي
د ټلیفون او واتس اپ شمیره مو د 00422012 دا شمیره بیا وابري 00422012 زړه مو کده واتس اپ لاري تماس دي سي او یا په مستقیم ډول ټلیفون راکوي او ردون کي لرو ځان راو پیژنې بل
السلام
علیکم وعلیکم السلام مهرباني کوي صاحب ښه صاحب مهرباني
دی پښتنه له ډاکټر صاحب نه لرم یو دا د سیدا غاسره فارمونه چې افغانستان کې جوړ شوی دی په ګرمو ولایتو کې جوړ شوی دی لکه مثلا ننګرهار خوست کندهار کنه او په پکتیا کې مثلا فارمونه ډیر کم دی لاته په څو کې د دایو او دومره خبر مې دا دوم سال مې دا و چې په داسره مونږ کې کوکه خلک دا غواوی ساتي او چرګان ساتي او د دې د روزمره ژوند په دغه ګویو د چرګانو باندې چل دا ته دې دا زنانو ته لیک معلومات ورکړي اکثره وخت مرز راځي هغه ټول چرګانی چې ساتل وي کلس وي کشل وي ټول ترې مړي شي نو څه کول په کار دي کله دې دا چې وضاحت ورکړي د خلکو ته معلومات ورکړي
صحیح ډیر زیاته مننه کور ودان نو لمړی ډاکټر صاحب ترکه تاسو مهرباني وکړي چې د اولی برخې ته تاسو جواب ورکړي چې ولې اکثره فارمونه په تودو ولایتونو کې دی او د پکتیا په شان ولایت کې بیا فارمونه کم دي کوم دلیل لري
سروان صاحب محترم یو خدای دې چې مخکې ډاکټر صاحب ممن یو موضوع ته اشاره وکړه چې خوست او ننګرهار د پاکستان سره هم سرحد ولایتونه دي نو زمونږ ډېرې ورونه پاکستان کې اوسېدلې دي او د چرګانو د صنعت انتقال د اماغ زینن سره غلې دي نو پننګهار په خوښو بده ولایتونه کې چې دی دوی
د استاسي منزور دادې چې یعنی استاسي منزور دادې چې د تاودې او سړې سیمې سره ارتباط نه لري بلکې د خلکو له تجربه سره ارتباط لري
نه یو دا موضوع ده د خلکو تجربه موضوع ده او بل خبر به کړه چې واضح خبر ده چې په ډیره سړسی مکی پډیر سرسی مکی را فارمداري یو د یو مشکل سره مخ کیږي چې مسارف به باندې ډول راځي دا یو موضوع ده
ولې دلیل څه ده په څه خاطر
خو د لپاره هوا برابرول په کار جریر سرسی مې الته بلرګي او زغال د شینه سره ولې کیږي نو په دې خاطر باندې
یعنی هغه ځای چې چرګان ساتل کیږي هغه کوټه باید ګرم وي باید توده شي
ډاکټر صاحب غالب بدی وخت کې زمونږ سیدن مرګره دی تفصیلی معلومات درکې ډاکټر صاحب افتی
بله مهرباني
چې د افتی د یوې افتی د درجه حرارت تر د خرصلاو د وخت پوري په دا ټول په تفصیلی ان شاء الله تاسو به باندې بحث وکړو تاسو به خپل ان شاء الله ډیر مننه
ډاکټر صاحب غالب مومند دی برخه باندې هم خبري وکي او بل د کلیوالو موضوع ما تاسو ته ساتلې و چې په دې تاسو خبري وکي چې اکثر دوی ویل چې شزه په کلیو کې چرګان ساتي بیا مرز راشي ټوله ورته وو وښني دوی څه وکي چې په چرګانې په ناروغي اخته نشي
مخکې دې نه چې خپل موضوع تر راشم د تاریخي صاحب سره ملګرتیا وکم مسله دا ده چې دا خبره منیجمنت ته ځي یا د فارم اداره یا مراکز ته ما پالیکا سره مخکې یاد کړم فارم کې چې موږ کله چرګوډه واچو په اول هفته کې باید هغه ته تقریبا 50 سانتیګریډ درجه وا برابر شي کاغه سخت ژمې هم وي خو باید دته 50 سانتیګریډ درجه چې دا پکې رشد کی په دویمه هفته کې موږ هغه ته پارا بیا 30 درجه سانتیګریډ اندارنګ په دریمه هفته کې تقریبا 10 او دا چې تاسو فکر وکړئ چې په هر هفته کې باید 20 درجه دا راښکته شي ترسو پچرګ باندې خپل باڑه کې راوخیږي او هغه خپل ځان هم سګر مو ساتي او سره هوا پوسټا هغه کنټرول شي دویمه دا چې هغه ورور یو سوال په برخه کې ویل چې دا څنګه په دغه ولایتو کې دا د چرګانو سند دی رښتړی یو مسله خو دا ده چې دلته آب او هوا د لپاره ډیره مناسبه ده نو چون کې چرګان یو اقتصادي پروژه ده او دا یو داسې پروژه ده چې ځان سره ډیر لوی تاوانونه او زیانونه لري لکه یو فارمر یو لکه افغاني ګټه کې نو که چرته تاوان وکړي هغه درې لکه افغاني به تاوان کوي یو خدای دې چې دغه ولایتونو آب او هوا جوړه ده دویمه دا چې په دغه ولایتونو کې کلی کسان ډیر دي یعنی هغه کسان ډیر دي چې د فارم په منیجمنت کې همدارنګه د چرګانو په روزنه کې خاص دغه لري مهارت لري رازو دې تا خپل موضوع ته په کلیوالي بخشو کې برخو کې زمونږ هغه کورنۍ چې کورنۍ چرګان ساتي د دې لپاره چې خپل روزمره مشکلات دا غي لبرکا حل کړي نو چون کې په بیا خبر هغه مسله کې توپ تر ازي چرګان د یو ساکه دغه چې دا روزل کی نو باید داغه د پاره امغه سي زوی چې کنټرول وي او د مختلفو امراض او د مختلفو دغه نفع امن کې جوړول پکار دي یعنی مرغان چې ورته وي دویمه دا چې داغه د پاره وخت په وخت واکسین کول ضروری چون کې زمونږه کلیوالي سیمه ته هغه واکسین چې د خطرناک امراض مقابل کې تطبیقیږي چرګانو ته نو ورکول کیږي ځکه زمونږ په خواو شا کې یا زمونږ په سیمو کې دا چې خطرناکې ناروغي وجود لري چې دته په انګلیسي کې نان بارډر ډیزیز وي یا بې سرحد ناروغي چې دا د هوا په واسطه انتقالیږي دا د مرغانو په واسطه انتقالیږي دا د نورو یا څنګه په واسطه انتقالیږي نو یوازې نه علت دا دی چې د هغه روزنه او منیجمنت په صحیح صورت
ډاکټر صاحب مومن آیا واکسین پریمانه پیدا کیږي او قیمت هم کم دی مثلا یو خزه ده یو لاس چرګان لري په دې ارز چې دا وس خار ته په لړ شي واکسین واخلي او کنه دا موضوع هم د اقتصادي ارخ باندې هم خبري وکړي
هو واکسین مون په بازار کې دوه قسمه واکسین درو یو هغه واکسین چې هغه د غټو فارمونو لپاره دی لکه زردوزم په کښتا د نیم زردوزم په کښتا په یو زردوزم په کښتا لکه یو واکسین زرو چرګان د تطبیقیږي د نیم زرو په یو زرو ته او داسې واکسین موږ لرو د ټول د کوچنی واکسین لرو هغه کولی شو موږ د پنځو چرګان نواله تر سلو چرګانو پورې تطبیق کړو چې د هغې په مارکیټ کې اوس قیمت 30 افغانۍ دی نو کولی شي چې دوی په پریمانه ډول په مارکیټ
یعنی د 30 افغانۍ واکسین د یوې چرګې لپاره کافی دی کړي څو
نه دا د لسو چرګانو نو تر سلو چرګانو پورې
تطبیق کړي دا خو بیا ارسانه دی او دا وایس چې واکسین هر کال باید ورکړل شي هر شپږ میاشتو کې په څومره وخت کې لازم دی
واکسین واکسین تقریبا د اول ورځې نه شروع کیږي یو څو واکسین نه چې هغه ډېر مهم دي د چرګانو د خطرناک یا بے سرحد ناروغیو یا وایرسي ناروغیو په مقابل کې یو واکسین په اول ورځ تطبیق کیږي دویم واکسین په شپږم ورځ تطبیق کیږي همداسې په دولسم ورځ او په اتلسم شلم ورځ نور په هر میاشت کې باید هغه چرګانو ته چې کورني چرګان دي هغه اوږدمهاله پروژه ده چونکې د هغې دپاره ساتل کیږي پنځه شپږ میاشتې کې په دې راځي یو یو نیم کال نور ساتل کیږي هغوی ته کولی شي چې هره میاشت واکسین تطبیق
شي دلته یو بله پوښتنه پیدا شوه بله ډاکټر صاحب یو بله پوښتنه پیدا شوه هغه دا دی چې تاسو ویل چې اول واکسین په اول ورځ ورکول کیږي د دې واکسینونو ترمنځ فرق شته یعنی هر واکسین بیل دی او که یو رقم واکسین دی او که بیل وي نو دا به څوک ورته تجویزوي یو څوک چې ډاکټر نه وي اوبه څنګه پوهیږي چې کوم واکسین باید واخلي
کله چې یو د چرګانو مالک یا غوښتل چې چرګان دروزی نه داغي د کورنۍ تابان یو کس راځي نه دا واکسین تر لاسه کوي حتی هغه کس چې دا واکسین ورته ورکی هغه پانی کس دی پانی کس نو هغه ته د واکسین د تطبیقولو هغه لارې چارې واخایي دوی مړه چې دا واکسین به کې فرق شته اول واکسین دا څه دی چې دا د توغکی پښتو کې توغکی ورته وي او دری کې ورته مربر دی وي او په انګلیسي کې ورته نیوکاسټل دی دا تطبیق کیږي دویم واکسین یو بل وایروس ناروغي چې د ګامبورو په نامه ده او دا ورته تطبیق کیږي څلورم واکسین د آی بی ایچ په نامه ده چې دا د زیګر مشکلات رامنځته کوي دا ډیر مهم دی چې دا دقیق کیږي او باید ضروري شي چې چاته دا ونه شي نو ځان سره اندکه ډیر اقتصادي توانونه ځان سره
واکسین ارڅوک ورکول شي کنه باید خامخای وترنری ورکی
واکسین د څه چې هر څوک ورکول شي هغه واکسین نه چې کورنۍ چرګانو ته یا په کلیوالو سیمو کې تطبیق کیږي دا غي لار چار او تطبیق دومره سخت نه دی چې هغه دې څوک تطبیق کړی شي هغه بغیر د ویټرنری ډاکټر نه یو کلیوالو تطبیق کولی شي دوی مهاګه فارمونه چې غټ فارمونه دي او هغه کې بیا فنی کسان دي یا فنی مسلکی فارمران دي چې هغه خاص روزنه لري تقریبا د کلونو کلونو د چرګانو روزنه مخکې وړي نو هغه په دې کې بیا ډیر زیات مهارت لري حتی دا چې دا سه مسلکی فارمران موږ لري چې هغه ډیره تجربه دي کې لري نو هغه هیڅ سره نه وایي ته ضرورت نه لري هم دا چې نه کیږي ولی کله چې بعض وخت کې دا وی سره دغه پیدا شنو دی چې موږ دا چر او سره موجود دي زه کله غفار نه دا سې چې هر یو فارمر چې هغه خپل مسلکی کچ لري او سره مرسته کوي
ډیر مننه ډاکټر صاحب مومن یا اوریدونکو له روز سره پیژنې ازادي رادیو ده مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم اسماعیل کابر څخه زما در کوم
مهرباني کوئ
دا په خطر موږ دلته په اړه د واکسین کوم چې ته په پیشګاری کې کوخره کنه د څه وو کې واچو دا به ترې کوم به ترې موږ ته بل یو بل دا یو ځون نه چې موږ دا گاونډي یو ځون نه چې کوم دوا موږ راوړو په کیفیت یې ا دا واکسین په تاثیر نه کوي موږ ته څه مشکلات فاربارو ته پیدا کیږي دغه
متاسفانه دی تلیفون قطع شو خو خیر خبر ای واوریدل شو څو سوال درلودل ډاکټر صاحبان به جواب ورکړي یو بل اوریدونکو هم په لاین کې را سره دی خبري وکي مهرباني کوئ صاحب خبري وکي
سلام او د ملم ته ټول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد در سره فاډیکا کې لغمان
مهرباني کوئ همدرد صاحب
دما خو یو نظر د ساروان صاحب لکه تاسو مخکې لدی ورور نه پښتنه وکړله چې دلته موسسي کوي که نه کوي که نه کومک نو ډېر کلونه کېږي چې زه وینم چې اکثره خلکو سره دا اوس پرون هم زموږ په سیمه کې په سلګونو خلکو ته چرګان او دانه او دا جالې یو هر څه سیستم یې ورکړ خو بدبختانه چې دغه خلک بیا دې ته کوم کار نه وایي هغې په دې هیله ورکوي چې تاسو یو وړکی کاروبار ځان ته جوړ کړئ خو دوی څوک تر ځان خرڅ کړي څوک ساتي نو زه دغه وایم چې نړیوال خپله وسه کوي ټوله پوره پوره حتی که یو پام خراب شي دې کړي چې په ساحه کې چې هغه تر څو موسسه رانیسي نو هغه هغسې وران پروت وي نو د موسسو د کور ودان او دغه خلکو نه ما دغه نظر ده چې باید دغه کار پرې نه دي او هغه د خلکو خواري او هغه کومه هیله چې ده هغه په ځای وي.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ. بس نو زموږ خلک خو همداسې اموخته شوي دي حال دا دی چې نورو خپله خپل ځان آباد کړی دی بې له دې چې څوک ورسره مرسته وکړي. بل اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو مهرباني کوي تاسې په لاین کې یاست، خبرې وکړئ. تاسې له موږ سره په لاین کې یاست، مهرباني. خیر، له دوی به تیر شو. یو بل اورېدونکي ته به نوبت ورکړو چې د واتساپ له طریقې راسره دی، خبرې وکړئ.
السلام علیکم نبیالله زابل
مهربانی کوي. تاسو فکر کوم په هر موضوع کې غواړئ چې خبرې وکړئ، مهربانی لږ څه لنډي. ډېره مننه سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی به هم واورو، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوئ صاحب، ازادي راډیو ده د ژوند رنګونه پروګرام. خیر، د دې ټلیفون لکه چې قطع شو، ور به شو میلمنو ته. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب مومن تاسې ځواب ووایاست اورېدونکي ته، ښاغلی عتیق الله ډېر وخت غلی پاتې شو، دوی ته به ورشمه چې دی د خپل ژوند راته وایي چې د چرګانو ساتل څومره زحمت غواړي، څومره کار غواړي. تاسې خپل ورځ څنګه پیلوي؟ اول کوم کار کوي؟
جناب ساروان صاحب، چرګان خو ډېر زیات زحمت غواړي، ځکه چې دا سلیری ساتل بیټي غواړي. مونږ ورته یو کس خامخا په فارم کې یخ ناشتي خو د کیږي نه، نو زحمت یې ډېر زیات دی، بے حد زیات دی، تکلیف یې ډېر زیات دی. همداسې اوبه ورتک دا، دانه ورتک دا، واکسین تطبیق او د دوای، نو دا زحمت یې ډېر زیات دی.
لدې سره سره چې دومره زحمت باسي، بیا هم ناروغي ورته پیدا کیږي او کنه؟
ناروغي پیدا کیږي ورته، د دې سره چې موږ واکسین هم کوو، د واکسینو باوجود بیا هم دا ناروغي ور باندې راځي او ډېر زیاتې راځي ور باندې. نن سبا بیا دا هندي چې ورته وایي، ټوکې چې ورته وایي، دا بیا زیات شوی دی، نو واکسین هم کوو او ورسره ورسره ناروغي بیا هم راځي.
او لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو وویل چې مخصوصه هوا ورته لازمه ده، د هوا درجه باید په پام کې ونیسئ. دا تاسو امکانات ورته لري چې هوا مغه اندازه چې څنګه دوی سپارښتنه کوي ورته برابر کړئ؟
او ولنه ځکه چې موږ دا وړو چرګانو ته اور بلو چې کله هم چې غټیږي بیا ورته نه بلو، چې کله بیا د ګرمي زیاته شي بیا ان کولر پکې او پکې ورته لګو کنه. نو هوا د چرګ لپاره ډیره مهمه ده، هوا چې برابر نه وي نو چرګان صحیح نه راځي.
او ناروغي یا مرزونه په ژمي ډیر وي که په اوړي او په ګرمیو کې؟
هر وخت کې دا چې معلوم وخت نه لري، په ژمي کې وي او په اوړي کې وي.
بل بازار څنګه دی؟ یعنی څنګه چې تاسو چرګان بازار ته وړاندې کړئ فوراً خرڅیږي او کنه؟ اوس خو اقتصادي مشکلات هم د خلکو ډیر دي.
ورته مشکل د افغانستان د فارمرانو ته دغه مارکیټ ته بازار دی. کله چې بازار په افغانستان کې لږ رښتو کې چرګانو مارکیټ خشي، د دې باقاعده به ډایرکټ د ګاونډي هیواد نه پاکستانی چرګان راځي افغانستان د فارمرانو ته، یا نو بازار بیرته خرابیږي. د دې خواري باوجود هم کله چې خلک خواري وکړي، زحمت کیږي، نو مزدوري نن سبا ډېره کم شوې ده، په دې خاطر چې د ګاونډي هیواد نه چرګان راځي. او دلته چې بازار کې لږ چرګان کم شي هغه راځي بازار درته خرابېږي.
تاسو وایئ چې نن سبا له ګاونډي وادونو چرګان راځي، پخوا نه راتلل؟ مګر
پخوا هم راتلل خو کم راتلل، اوس ډېر زیات راځي.
دلیل یې څه دی چې اوس ډېر راځي؟
دلیل خو داسې دی چې دلته چرګان هم ډېر دي، بازار دلته افغانۍ لګېږي، دي د کلدار مقابل کې کم تجاران رونه چې راوړي افغانستان ته چرګان، نو دلته کلدار ته ډېرې جوړېږي، په دې خاطر باندې افغانو باندې خرڅېږي، مزدوري ورته زیاته کوي، نو دلته د خپلو د وطن فارمران ته مزدوري کمه کوي، نو بیا چې هغه کله راشي د کوم مزدوري بېخي صفر کېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس به راشو د دو اوریدونکو اسماعیل صاحب او زابلي صاحب پوښتنو ته. که د زابلي صاحب پوښتنې ته ډاکټر صاحب ترکه تاسې ځواب وایست، دی وایي چې د کورنیو چرګانو غوښه ښه ده او که د فارمي؟ ډاکټر صاحب ترکه خیر لږ مومن صاحب تاسو ته به در وګرځوم. تاسو دواړو پوښتنو ته ځواب وایست د پیشکاری په ارتباط، مهرباني.
اول هغه پوښتنه چې وکړه هغه غوښه چې د کورنۍ چرګانو ترلاسه کېږي او هغه چې د فارمي نه ترلاسه کېږي، خبره داسې ده چې یو هغه چرګان دي چې د هګیو لپاره ساتل کېږي، یا مقصد ته هګۍ وي، هغه کورنۍ چرګان دي. یو هغه چې مقصد ته غوښه وي هغه فارمي، یا هغه د بایلر یا غوښې چرګان دي. چونکې د غوښې په کیفیت کې دومره فرق نه لري، خو ولې بیا هم که د فارمي چرګانو دغه غوښه کیفیت پهنې ښه دی، ولې ښه دی؟ چې یو دا دی دا په اسانۍ سره چېږي او همدارنګه کولی شي یو انسان پهنې په لنډ وخت کې،
یعنی تاسو وایئ چې زر پخیشي، لیکن ځینې خلک بیا وایي چې خوندور نه وي. د کورني چرګان وایي خوندور وي،
زر پخیږي، زر ازمیږي، او همدارنګه د پورا ویټامینونو او همدارنګه پروټینونو او همدارنګه د نورو مهمو غذایي موادو څخه برخمن وي، چونکې دا د انسان دپاره ډېر دغه دی. او بل لارې دا د غوښې دپاره ساتل کېږي، یو هغه چرګان دي چې د هګیو دپاره ساتل کېږي. نو دغه بعضې خلک داسې فکر کوي چې د هغې کورني چرګانو غوښه به تروي وي، د هغې هګۍ چې ده هغې غذا برخه کې به اهمیت کوي، داسې نه ده. چونکې هغه باندې وخت ډېر تېر شوی، نو د غوښې په رنګ او دغه کې لږ فرق راځي، خو ولې په غذایي رژیم کې بیا او اهمیت کې بیا د فارمي چرګانو غوښه چې ده ډېره مهمه ده.
ډاکټر صاحب، تاسو دا خبره ردوي دا دوم نه مخکې چې ځینې وایي چې دا د فارمونو چرګان په خاصو پروتینونو یا کیمیاوي موادو باندې لویږي، ژر ژر لویږي، اما کورني چرګان چې د طبي خوراک کوي نو ځکه به د هغوی غوښه بهتره وي؟
اصلا خبره داسې ده چې دغه تاسو چې کومه خبره وکړه، دوی دپاره داسې یو فارمولیشن برابرېږي، یو داسې غذا برابرېږي چې هغه د مکملو پروتینونو، ویټامینونو، منرالونو، همدارنګه هغه ضروري مواد چې د چرګ په وده کې رول لوبوي هغه ورته تهیه شوي وي. دویمه دا چې دا په پوره منیجمنت سره، په پوره ادارې سره هغه چرګان تغذیه کېږي، او ځکه په یو میاشت کې یا پنځه څلوېښت ورځو کې دا خوراک دپاره جوړېږي. نو طبعاً چې دا دومره وخت کې د خوراک دپاره جوړېږي، د ده په غذا کې بل کوم شی نشته، همدغه غنم دي، جوار دي، مهمه برخه چې هغه سویابین دي، چې سویابین تقریبا درش فیصده دا پروټین لري په دې په چرګانو کې، چرګانو په غذا کې استعمالېږي. چونکې چې دومره قوي غذا درته ورکول کېږي، طبعاً به دا په میاشت پنځه دېرش ورځو کې دا د خوراک دپاره جوړېږي. نو په غذایي برخه کې اهمیت هم همدا چې دا پوره د هر څه نه برخورداره دي.
بله، تاسو دوهمه خبره هم کوله. بله،
دویمه خبره دا یو ورور د واکسینو په اړه خبره وکړه د کابل نه. دا یو ورور ته زه دا وایم چې واقعیا ستونزې خو موږ ډېر لرو چې هغه د فیلډ په برخه کې لږ طریقې سره درته وویل. دویمه غټه ستونزه په دې برخه کې دا ده چې دا د چرګوړي ده، دغه یو ورځنی چرګوړی موږ بیخي ساروان صاحب په افغانستان کې د پروډکشن نه لرو، تولید یې نه لرو. چونکې زمونږ هیواد ته چې کوم چرګوړی راواردېږي هغه تقریبا داسې وایي چې سیګریټ دا معنی چې اول نوی دیمه درجه نوی هغه دریمه درجه چرګوړې هغه پاسمانده چرګوړې چې پاکستان کې د کپنی والا خپل فارمونه ته نډکی او کم چې دغه هغه افغانستان ته راوړېږي چې دغه چرګوړې چې افغانستان ته راشي او هغه بیا په فارمونو کې واچول شي نو هغه ډېر ضعیف وي. لومړی په لومړی هفته کې زموږ فارمران ورنه به دا خبره اوري شاید چې ما ته رسل په سلو کې دی کې موافق وي. په لومړی هفته کې زموږ چرګان داسې ووایي چې پنځو نه تر لس پنځلس فیصد پورې مرګ کوي تلفات ورکوي. وجه دا وي چې دا چرګوړې ډېره ضعیفه وي. ضعیفه په دې معنی چې دا د دو وزن د یو ورځې وزن چرګوړې باید د څلوېښت ګرامو نه پورته وي خو زموږ هېواد ته اتلس ګرامه چرګوړې هم راواردېږي. نو دا د دې خلکو سره غټ ظلم او جفا ده. نو کوم واکسین چې ورکول کېږي په دغه ورځو کې مطابع یو خوا نه چرګوړې ضعیفه شو دویم خوا نه واکسین خپله یو قسم فشار لري یو سټرس لري په دغه چرګوړې باندې یو قسم فشار راځي او درد او تبه پرې راځي. نو په دغه جریان کې که د چرګانو د فارم صحیح مینجمنټ ونیشي اداره ونیشي هغه په دې معنا چې کله چې واکسین ورکول کېږي بعد د واکسین نه مخکې دته یو شربت د پلس په شکل د بورې شربت ورته وي دا فارمران درونه پې پوهېږي هغه ورته ورکول شي بیا واکسین تطبیق شي او د هغه نه وروسته بیا ویټامین سي او همدارنګه د درد لپاره ځینې درمل هغه ته ورکول کېږي تر څو چې چرګوړې د فشار او سټرس لاندې رانه شي. که چیرته دا د واکسین نه وروسته تطبیق نه شي نو طبعا هغه تلفات ورکوي نو هغه بیا مرګ کوي. نو او واکسینونو کې هم ستونزې شته تر څو د پاکستان ناراضي یا د ایران ناراضي یا د هندستان ناراضي همدارنګه د مالیزیا نه او اسپانیا نه هم راځي او چون کې په انتقال کې بیا فارم ته چې انتقالېږي په صحیح صورت سره انتقال نشي تبا واکسین خپل دغه ارزښت له لاسه ورکړي او کوم رزل به نه ورکړي. نو باید د واکسین په تطبیق کې همدارنګه چرګوړو په مینجمنټ کې باید خاص پاملرنه وشي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې د چرګانو فارمونو د چرګانو د غوښې او هګیو په تولید باندې له خپلو درنو میلمنو عتیق الله صاحب، ډاکټر صاحب محمد غالب مومن صاحب او ډاکټر صاحب حسیب الله طریقي سره خبرې کوو. اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنه ازادي راډیو ده. مهرباني خبرې وکړئ ازادي راډیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني لکم زه
ډاکټر صاحب من خو غرونو کې وو چې ګوډه چرګان خبره شه ده هغه د واکسین نشته د دغه کپس خو ګوډي ورکړه دغه سره باسي خشي باسي خراب شي دغه څنګه من دې ته چی شه ورکو.
دوی وایي چې واکسین په منظم ډول ورکوي ولې واکسین نشي پیدا کولای؟
نو واکسین به خو موږ ډیر لري واغ سپین غر کې وو چې وو اشاره کړه برغوږیزه کې څو چې واکسینو ته زو بس دلته مرداشوي بیا د کپسول ګولې دغه قومي خبره ده د کلي خبره ده یو وای دغه ورکی بل وای دغه ورکی ډیر مشکلات سره مخ دي.
صحیح ډیر مننه. بل اوریدونکو خیر لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب تاسې په لائن کې اس خبرې وکړه.
بله
مهرباني صاحب تاسې لکه چې زما واس ناوړی. خیر
بله
بل اوریدونکو ته نوبت ورکړو ځان راو پیژنې ازادي راډیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
موږ سلامونه احترامات مونږ یو ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه زاده چې دغه دی زرو چرګانو لپاره څونه مربع کوټه پکار ده او چې پنځه سو چرګانو لپاره بیا داسې وړي څونه ورته پکار ده که رات شي بیا څونه اندازه په څونه اندازه کوټه کې په څو مربع کې دا ساتنې وړ دي سره او کوټه څونه لوی څونه پراخې څونه ورسي څونه واو ولري. مننه.
ډېره مننه لشه پښتني. بل اوریدونکو له روز څنګه راو پیژنې ازادي راډیو. خیر لکه چې ټلیفون یې قطع شو. خیر ور بشو ډاکټر صاحبانو ته دا تاسو اوریدونکو ته په څو شیبو کې بیا نوبت ترکو. لمړی ډاکټر صاحب تراکه تاسو لمړنی اوریدونکو ته جواب وایس وای په غرنۍ سیمو کې اوسو دلته چې کله چرګان مرض ونیسي دوی ګولۍ ورکوي ځکه چې واکسین هلته نه رسیږي. د ګولۍ په اړه څه وایست؟ ګولۍ مؤثره دي کوم ډول او کنه؟ ډاکټر صاحب اسیب الله تر کې ټلیفون بیا قطع شوی دی. خیر ډاکټر صاحب مومن له شمرغه لرو ټلیفون نه دی قطع شوی، دوی به ځواب ووایي. ډاکټر صاحب مهرباني.
دغه ورور چې د غوږیز له رابطه کړې وه، ما مخکې وویل چې که چېرته کولی شي دغه د چرګانو د روزنې پروژه یو څوک صحیح مخکې وړی شي، هغه باید چې دغه چار څنګه وي دپاره باید واکسین پیدا کړي او هغه تصدیق کړي. ولې دغه وایروسي امراض چې دي دغه امراض تداوی نه لري، دا وقایه لري. وقایه په دمانه دغه چرګان باید د دغه مرض چې دا پرې راځي د دغه مقابل کې باید مقاوم وي. د ده هغه انټي باډي چې د په وجود کې لري هغه باید بادار وي، د عسکر په شکل ولاړ وي. د دغه عسکر په شکل چې درېږي د لپاره باید واکسین تطبیق شي. واکسین معنا دا چې دغه کومه ناروغي چې په ده باندې راځي د دغه ناروغي نه دغه میکروب اغستل شوی دی، دا یا مړ شوی یا نیمه ژوند دی، دا بیرته دغه چرته تطبیقیږي. کله چې دغه چرته تطبیق شو د ده په وجود کې انټي باډي دا هغه عسکر دي، د مدافع دي، دفاع کوونکي دي، هغه ودرېږي. دغه مره چې کله پرې راځي نو هغه دغه کې دا د منځه وړي. نو چونکې واکسین د لپاره ضرور دی، کله چې وایروسي امراض پرې راشي بیا د تداوي صورت
نه. ډاکټر صاحب، یعنی ستاسو خبره دا ده چې بې واکسینه بل چاره نشته، خامخا باید واکسین وکړي. اما د دې سوال دا و چې واکسین چې نوي بیا څه کولای شي او کنه بل لار نشته؟ دغه خلک چې ګولۍ ورته وایي
نو بیا دغه د فارم د منیجمنت خبره ده، باید ابو هوای صحیح وساتل شي، چرګانو ته باید قوي غذا ورکول شي، همدارنګه غیر مسؤل کسان باید د فارم کې د فارم په طرف باید پرېنه خودل شي، همدارنګه نور هغه چرګان چې هغه بیرون ګرځي په پټو کې ګرځي هغه باید د ده سره یو ځای نشي. چرګانو لپاره باید یو خاص مرغانچه وجود لري. که چېرته مرغانچه وجود نه لري نو موږ نشو کولی چې دا د مختلفو امراضو څخه بچ وساتلی شو. نو چونکې دغه لارې دي باید چرګان کنټرول وي، د دپاره آب و هوا برابر وي، د دپاره باید انرژي لرونکي خوراکونه ورکول شي، او همدارنګه چونکې کله په ناروغي را نو کولی شي چې دا د انساني شربتونو نه چې هلته دي رسیدګي ورته ولري، اوس داسې کله نشته چې هغه کې به دوایان انساني نه پیدا کیږي. دوی کولی شي چې د لپاره د پرستامول نه او همدارنګه د پیناډول ګولیو نه استفاده وکړي چې دا پوندو اوبو کې ورکول کیږي، دا مشکل نه دی.
بله، ډیره مننه. اوس به راشي د دوهم اوریدونکي پښتنو ته چې د چرګانو لپاره څومره ځای پکار دی، د وړو لپاره، د غټو لپاره، مهرباني.
د چرګانو د فارم د لپاره دا خبره ده، مهمه خبره ده، چې ځکه چې یو څوک غواړي چې چرګانو کاروبار شروع کړي او هغه فارم جوړوي، نو اول باید فارم په داسې ساحه کې جوړ کړل شي چې هغه د کلي ولس د بازار د ملارې نه د دې نه لري وي، تر څو د باندې د چا د تګ راتګ لار نه وي. او همدارنګه کله چې دا محصول حاصل ته ورسیږي باید دا د هر قسم افاتو نه امن کې وي. دویمه دا چې کله فارم جوړیږي باید هلته پاکې اوبه وجود لري، یعنی خوږې اوبه وي، دا چې نه چې ترشي وي او یا تیزابي وي چې هغه وروسته بیا نقصانات رامنځته کوي. نو چونکې د ده ځواب ته به راشما دا ډېر اوږد بحث دی، نو د ده ځواب دا دی چې موږ کولی شو
د مثال په شکل ورته وایس د په ډېر مشخص ډول دوی ویل چې که څوک زر چرګان لري څو متره مربع ځای ورته پکار دی، که واړه وي او که بیا غټ شي څنګه؟
نو دا سرمات دا کولی شو چې موږ په یو متر مربع کې د لسو چرګانو لپاره دا تون لسو چرګانو لپاره ځای ورته منتخب کړی شو. نو کولی شو چې دا بیا فرق کوي په ژمي کې، فرق کوي په سخت ګرمۍ کې، په اوړي کې دا فرق کوي. نو په ژمي کې کولی شو چې په اتو نه تر پنځل لس چرګانو لپاره په یو متر مربع کې ته چرګان واچول شي او په ژمي کې په اوړي کې بیا دغه تعداد راکمیږي چونکې په اوړي کې هوا ډېره ګرمیږي دلته تنفس د چرګانو عام فورته ځي هوا ډېره ککړېږي د دې لپاره چې چرګان په خطرناکو اندازو باندې اخته نه شي نو دا باید پراخه وساتل شي نو په دغه ترتیب باندې کار مخکوړی شي کولی شي چې دا مثلا د 500 چرګانو لپاره د 0 چرګانو لپاره 500 متره په لسونو تر 12 متره دغه کې دا فارم جوړ کړی.
بله ډېره مننه عتیق الله صاحب. مخکې یادونه وشوه چې له پاکستانه واړه چرګوړي راځي او بیا تاسو روزي ولې په خپل لاوله چرګان همدلته نه تولیدیږي؟ تاسو په خپل فارم کې تولیدوي چرګان مثلا هغه په چرګانو په چ جوړو باندې بدلوي او کنه؟
جناب سروان سید دې لپاره خود ته بریډر فارم پکار دی به وسره هغه نشته دلته هغه سره به ماشين نشته افغانستان اقتصاد او کمزور دی د سې تجارت نشته چې په افغانستان کې دی تجارت ترش ورګړي دی او د هغه ماشين ولري یا د بریډر فارم ولري چې هغه بریډر فارم چې یعنی هغه تولید کې هغه چرګي هغه افغانستان کې نشته دی په دې خاطر منځو او د غوند نه هواد نه راوړل دا چرګي.
ډاکټر صاحب مومن دا ولي د چرګانو د پاګي په چوړو باندې دی اړولو ماشينونه خو ډیر قیمته نه دي دا خو په خو هم په افغانستان کې وو ولی نشته ولی په دې برخه کې خلکو توجه نه کوي یا خصوصا شتمنو پنګوالو
په مهمه مسله د چرګانو د ساتنې یا روزنې په برخه کې یو دا دی چې بریډر فارم دی بریډر فارم د ماډل سٹاک کوي د غوښینو چرګانو مور او پلار دا یو مهمه برخه ده د چرګانو پر روزنه کې متأسفانه چې موږ په دې ټول د شلو کالو کې هم په دوانه قادر نه شو چې دا برخه موږ کنټرول کړو. یو خدا دې چې زمونږ هیواد ته د مختلفو هیوادونو نه کته واړه چرګان دا انتقالېږي او دا سره مختلف امراض هم راته انتقالېږي چونکې دغه بریډر فارم چې دی دغه ډېر پر مصرف دی. پر مصرف معنا دا چې یو چرګ چې پروډکشن ته رسیږي یا تولید ته رسیږي یا هګۍ ته رسیږي نو د باندې تقریبا په اوس وخت کې 1,500 افغانۍ پورې خرچه راځي. همدارنګه نو دغه چرګان که فرض کې یو څوک 6,000 وساتي نو کولی شي په دغه 2,000 بلکې دا په میلیونونو افغانۍ کېږي نو دا که چېرته طلب شي نو ډېر زیات نقصان کوي. دویمه دا چې زمونږ په هیواد کې بیا دغه سې بریډرو لپاره ویکسین نشته چې خپل ویکسین ورته تطبیق کړي چونکې دغه سې فارمونه لږ کم زیات خلکو وساتل خو کله چې پروډکشن ته ډوب شو نو کوم واکسین چې دې ته وراره چې دا مګه واکسینو په ذریعہ باندې دا د منځ لاړو نو موږ په دې باندې خپېږو چونکې زمونږ دا مسلک دی چې دا ولې لاړو په څه خاطر لاړو دا یو سیاسي موضوع ده. موږ هغه وخت بریډر فارم دلته کنټرولولی شو چې زمونږ ویکسین وکړي زمونږ درمل وکړي زمونږ فیډ ټول هغه ماتیریال چې دی هغه مواد ټول زمونږ خپل نکولی شي چې موږ بریډر فارم کنټرول کړو تر څو موږ نور هیوادونو ته ضرورت نه لرو. زمونږ غټه ستونزه دغه بریډر فارم دی وسم دی پخوان دی او که چېرته ونشي انده کېږي نو ځکه یو چرګوړ چې د استدانه په امراضو باندې اخته وي یو چرګوړ چې د کپنۍ نه ناروغ او هغه غیر صحتمند راوتلې وي هغه د اول ورځې نه فارمر بیچاره ته په مرګ شروع کی تلفات باندې شروع کی تر اخره پورې دا مرګ کی متابن زمون فارمر په نقصان کې مخکې تر کې چې تاسو ته 1200 فارمونه یادونه وکړه تقریبا زمون د پنګرار کی د یو نی د 3000 پورې فارمونه رسیدلي د 3000 کی ګمان نه کوم چې 1200 فارمونه مصالحه وجه دا چې زمون دا اکثر فارمرانو بیچاره په دی باندې په دې کې مخکې نقص شروع کیږي د بریډر فارم نه نقص شروع
لیکن دا ډیر مهمه موضوع ده ډاکټر صاحب مومن دا ډیر مهمه موضوع ده چې دومره په نورو برخو کې د چرګانو د فارمونو په برخه کې کار شوی دی ولی په دې برخه کې نه دی شوی کدي واکسینو مسلې خو واکسین د چرګانو د ناروغي لپاره هم له بهر نه واردېږي افغانستان خو خپل واکسین نه تولیدوي نو ولی دا بل واکسین نه واردېږي؟
اصلا خبره دا چې زمونږ بریډر فارمونه چې دي دلته زمونږ تجاران درونه دي هغوی یو ځل دوه ځل دا امتحاني واچول او هغوی چې کوم زیات مقصودي د همدې برخه نه ولیده. دا که واکسین د نورو هیوادونو نه رانتقالېږي، دا که د ګاونډیو نه رانتقالېږي، مسله په کې دا ده چې زمونږ د هوا د لارې هم دا انتقالېږي او د زمینی د لارې انتقالېږي، نو طبعا دا دغه کېږي. دویمه دا چې زمونږ تجاران اکثریت د ګاونډیو هیوادونو په زیاته اندازه باندې د چرګانو په برخه کې چې هغه واکسین همدلته راځي را انتقالوي، چونکې زمونږ د ګاونډیو هیوادونو هغه بریډ فارمونه چې لري سرمایه ګزاري کړي دي او دا هغوی ښه مارکیټ افغانستان دی. هغه نه غواړي چې په افغانستان کې د چرګوړو پروډکشن او د چرګوړو هغه تولید شروع شي، نو هغوی خپل هغه کار کوي او په هغه وخت سره هغه فارمونه د منځ ځي. دا موږ هغه وخت کولای شو دا ډېر او پراخه موضوع ده.
بله، ډېره مننه، ډېره مننه. البته په دې برخه کې کېدای شي چې یو بل متبادل هیواد پیدا کړي لغوی نه وارد کړي. بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. محمد غالب مومند په جلال آباد کې د پولټری ډاکټرانو د ټولنې مالی مسؤول او همدارس ډاکټر صاحب حسیب الله ترکه په جلال آباد کې د پولټری ډاکټرانو د ټولنې رئیس او همدارس شاغله عتیق الله چې د چرګانو فارم په ننګرهار کې لري. له تاسو ټولو مننه، له تاسو اوریدونکو هم مننه دویم چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې.
ترانیش دې کوي وی بیا کل راځي